라디오.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن یک شنبه د غبرګولی یا جوزا اتلسمه او د جون میاشتې اتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د مرسی کورپس په نوم یو نړیواله موسسه وایي د افغانستان پلازمینه کابل په جدي ډول د اوبو له کمښت سره مخامخ دی. دغه موسسې په تازه څېړنه کې چې بریتانوي ګارډین ورځپاڼې پرون شنبه د جوزا په ولسمه خبره کړې ویلي چې وضعیت همداسې دوام وکړي کابل به 2030 پورې له بشپړې وچکالۍ سره مخامخ شي. مرسی کورپس د کابل د اوسنیو وګړو شمیر 2 میلیونه ښودلی. د دوی په څېړنه کې راغلي د هوا ککړتیا او چټل اوبو د کابل تر ځمکې لاندې اوبه هم خرابې کړي او خلک همدا اوس پاکو اوبو ته په لاسرسي کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بینشتیدنې پروګرام یو انهبیټاټ ویلي و چې په ټول افغانستان کې 1.5 میلیونه کسان پاکو اوبو ته لازم لاسرسی نه لري او په وینا یې دې برخه کې لویې پانګونې ته اړتیا ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون شنبه په کالیفورنیا ایالت کې د کډوالۍ د قوانینو ضد پراخ مظاهرو د کنټرول لپاره 2000 سرتیری واستول. اسوسییټډ پریس خبري اجنس لیکلي چې د کالیفورنیا په لاس انجلس ښار کې دویمه پرله پسې ورځ هم خلکو مظاهره وکړه. دغه مظاهره د جمعې پر ورځ وروسته له هغه پیل شوه چې د امریکا د کډوالۍ او ګمرک ادارې کارکونکو 4 سلوېښت تنه د کډوالۍ نړیوالو قوانینو د سرغړونې په تور یو لړ عملیاتو کې ونیول. په خبرو شوو یو ویډیوګانو کې ښکاري چې پولیس له مظاهرچانو سره په شخړه اوښتي او د هغوی په ضد اوښکې بهونکي ګاز کاروي. د غزې د مدني دفاع په نوم یو ځایي بنسټ ویلي چې اسرایلي سرتیرو پرون 6 تنه فلسطینیان وژلي. فرانس پریس خبري اجنس د شنبې په ورځ دغه بنسټ په حواله ویلي 6 تنه هغه مهال په ډزو وژل شول چې د امریکا له ملاتړ برخمنې یوې موسسې لخوا د مرستو اخیستو ته راټول شوي وو. د اسرایل پاوز فرانس پریس اجنس ته ویلي د دوی سرتیرو په رفا کې هغه مهال مرستې ته په راټولو شویو زرګونه کسانو اختاریا ډزې وکړې چې د دوی سرتیرو د خطر احساس وکړ. غزه کې د نورو وژل شویو فلسطینیانو په اړه خبر کې جزئیات نه دی ورکړل شوی. د اسرایل پاوز د شنبې په ورځ دا وکړه چې د غزې په عملیاتو کې د اسد ابو شریعه په نوم حماس ته د یوې نږدې اسلام پاله ډلې مشر وژلی دی. د روسیې تاس خبري اژانس بیا لیکلي چې حماس د ابو شریعه وژل کېدل تایید کړی دی. حماس چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو پراخ برید وکړ او له کبله د غزې جګړه پیل شوه د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. او روسیې د اوکراین پر دویم لوی ښار خارکیف باندې خپلو کمساري هوایي بریدونو ته دوام ورکړی دی. تیر ماښام پر دغه ښار د روسیې هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 1 تن وژل شوی او لسګونه نور ټپیان شوي. پرون سهار وختي ورته بریدونو په دغه ښار کې 3 تنه ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي ولسته په وینا کې د پرون ماښام برید چې 1.5 کلنه ښځه پکې وژل شوې یوه بله وحشیانه وژنه بللې ده. کرملن بیا د ملکیانو د وژنې له شواهدو سره سره دا رد کړې چې ګواکې دوی ملکی سیمې په نښه کړي. دوی ادعا کړې چې خارکیف کې یې پوځي صنعتي تاسیسات ویشتلې دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو رئیس الوزرا بهر کې پر افغانانو غږ کړی چې هیواد ته ستانه شي او د پناه اخیستنې په چورت کې دی نه وي.
Верайте, что мы сейчас вас в Мухарте, зверовые на азарну, по токлипну урклада, а мир в Аминин, а я бы фу, улица, а повокрыли.
یو شمیر پخوانی سرتیری بیا ادعا کوي چې د دوی یو شمیر ملګری افغانستان ته له تګ وروسته وژل شوی. د ماشومانو د ساتنې اداره وایي هرو 5 افغان ماشومانو کې یوې د لوګې له ناورین سره مخامخ دی. د شپږو ماشومانو یوه مور
ما د فقر او تنگدستی او مریضی او مشکلات به سر میبریم.
موږ به وسلې ناروغي او بد وضعیت کې او روغتي اقتصادي او ګڼې نورې ستونزې په خپل ژوند کې لرو.
د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی ځانګړی استازی آصف درانی وایي د افغانستان او پاکستان د اوسنیو حاکمانو اړیکې په ښه کېدو دي.
چې دولت افغانستان څه وایي هغه مهمه ده، او هغه چې دولت افغانستان وایي چې ما اورېدلی دي نو هغه د پخوانه ډېر مثبت دي.
له نوموړي سره ځانګړې مرکه په دې خپرونه کې مهیر.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا پر هغو افغانانو چې له هیواده بهر وتلي خپل وطن ته د ستنېدو غږ وکړ او ټینګار وکړ چې هیڅوک به دوی ته زیان ونه رسوي. ملا محمد حسن اخوند په کابل کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ارګ کې د اختر له لمانځه وروسته په خپله وینا کې یو ځل بیا د طالبانو د مشر د عمومي بخښنې پر فرمان ټینګار وکړ. خو د افغانستان د تیر جمهوري نظام یو شمیر پخواني سرتیرو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبان د عمومي عفو فرمان ته ژمن نه دي او په دوامداره توګه پخواني امنیتي ځواکونه په نښه کوي. تفصیل له فیروزي عزیزی نه اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان د تېر جمهوري نظام د پخوانیو پوځیانو د هدف ګرځولو په اړه په دوامداره توګه راپورونه خپرېږي، د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا یو ځل بیا د طالبانو د مشر د عمومي عفو په فرمان ټینګار کړی دی. ملا محمد حسن اخوند د شنبې په ورځ د جوزا په 18مه په کابل کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ارګ کې د اختر له لمانځه وروسته په وینا کې په هغو افغانانو غږ وکړ چې له هېواده بهر تللي چې خپل وطن ته ستانه سي. نوموړي وړاندې زیاته کړه د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا دا څرګندونه داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د تېر جمهوري نظام یو شمېر پخوانیو پوځیانو ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړي چې طالبان د عمومي عفو فرمان ته ژمن نه دي او په افغانستان کې د تېر حکومت کارکوونکي هدف ګرځوي. د دې ډلې یو کس چې په ایران کې اوسیږي او نه یې غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې څلور پخواني افغان سرتیري او د دوی ملګري چې په دې وروستیو کې له ایران وستل سوي وو په جوزجان ولایت کې وزل سوي دي. نوموړی وایي د دې وزل سویو له ډلې د اختر محمد په نوم د یو سرتیري د جنازې مراسم نن د جوزا په 13مه په ایران کې ترسره کیږي.
کسایی که به ایران بودن دوباره برگشتند رفتن و باورمند بودن که عفو عمومی است.
هغه کسان چې په ایران کې وو بیرته ستانه شول او په دې باور وو چې عمومي عفو ده. حاجی اختر محمد دوه ورځې مخکې شهید کړل او نور زمونږ ملګری وو چې هغه یې هم شهیدان کړل. د دوی پر هیڅ خبرې باور نشته او د منلو نه ده. دا څه ډول عمومي عفو ده؟ موږ پر کوم عمومي عفو باور ولرو؟
له دې مخکې هم په ایران کې یو شمېر میشتو پخوانیو افغان پوځیانو ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعاوې مطرح کړې وې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق هم د جمعې په ورځ د جوزا په 14مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي و چې د افغان امنیتي ځواکونو څلور پخواني غړي چې په دې وروستیو کې له ایرانه ستانه کړل سوي وو د طالبانو لخوا د عمومي عفو او امنیت له ادعاو سربیره د هغه په ټکو له غچ اخیستنې او ناقانونه وزنو سره مخ سوي دي. نوموړي دا هم ویلي و چې افغانستان یوازې د طالبانو لپاره امن دی، خو د طالبانو حکومت روس په دې اړه څه نه دی ویلي. وروسته له هغې چې طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه بیا پر افغانستان واکمن شول، د دوی مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د عمومي عفو فرمان ورکړ. خو له دې فرمان سربېره د افغانستان ډیری پخواني امنیتي ځواکونه له هېواده تېښتې ته اړ شول او د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هېوادونو ته یې پناه یووړه. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو لخوا د پخوانیو افغان پوځیانو د نیونو، شکنجو، وسلو او آن په د ورکېدو راپورونه خپاره کړي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې په هرو 15 ماشومانو کې یوې د لوږې له ناورین سره مخامخ دی. سیف د چلډرن په خپل نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې نږدې 5 میلیونه ماشومان د بودیجې د کمښت او کورنیو لپاره د خوړو د مرستې د کمښت له امله د لوږې له جدي ګواښ سره مخامخ دي. له دې سره ځینې افغانان هم شکایت کوي چې د لوړې کچې بېوزلۍ، بېکاري او کافي مرستو ته د نه لاسرسي له امله یې ماشومان په لوږه ژوند کوي. تفصیل په دې راپور کې.
افغانستان کې 50% ماشومان په کافی اندازه خواړه نه لري.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو فرید و چې ویل د بیکاری او بیوزلی لامل یې ماشومان ته په کافی اندازه خواړه نه رسیږي. د چې د 50 کوچنیو ماشومان پلار دی. ازادي رادیو ته وویل
افغانستان کې 50% ماشومان په کافی اندازه خواړه نه لري او د ستر ناورین سره مخ دی. کوم کومکونه چې نړیوالو موسسات لخوا کیږي هغه هم دغه فقر ځپلې هیوادوالو ته نه رسیږي. موږ په نړیوالو باندې غږ کوو ترڅو د افغانستان فقر ځپلو خلکو سره په صحیح معنا مرسته او کومکونه وکړي.
د کاپیسا ولایت اوسیدونکي او د شپږو ماشومانو مور چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل دا خاوند چې دواړه وزګار دي د خپلو ماشومانو لپاره کافي خواړه نسی برابرولای او له شدید بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي. د ازادي راډیو ته وویل
موږ بېوزلۍ، ناروغۍ او بد وضعیت کې یو روغتي، اقتصادي او ګڼې نورې ستونزې په خپل ژوند کې لرو، خو هیڅ ډول مرسته او همکاري مو نه ده ترلاسه کړې او نه مو څوک درکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن ویلي چې په افغانستان کې دا مهال په 5 ماشومانو کې یو یې د لوږې له ناورین سره مخ دی. سیف د چلډرن د جون په 5مه د لوږې ناورین اړوند نړیوالې ادارې د خوړو د خوندیتوب د ډلبندۍ آی پی سی د نوې څېړنې پر بنسټ راپور ورکړی چې په افغانستان کې 5 میلیونه ماشومان چې د ټول هیواد 40% ماشومان کیږي د بودیجې د کمښت او کورنیو ته د خوړو د مرستو د کمښت له امله د لوږې له جدي کچې سره مخ دي. د دې سازمان په ټکو په افغانستان کې د لوږې د ناورین د خرابېدو یو لوی لامل د خوړو د مرستې په بودیجه کې 40% کموالی دی. دغه سازمان زیاته کړې چې که څه هم هغه شمېر چې تمه کېده سږ کال به د خوړو له کمښت سره مخ شي د تیر په پرتله د پام وړ کم دی او پرمختګ کړای خو پټکوې افغانستان لا هم د لوږې له لوړې کچې سره مخ دی. د سازمان وایي د هغو خلکو په شمېر کې چې د 2015 کال له اکتوبر مخکې د مرستې ترلاسه کولو لپاره ټاکل شوی و په اوسط ډول له 14% یو سلنې ته راټیټ شوی دی. د سیف د چلډرن راپور کې راغلی چې د مرستندوی بنسټونو د پروژو د ځنډیدو او پایته رسیدو له امله په افغانستان کې د شاوخوا 440 روغتیایي مرکزونو تړل کېدو سره ناورین لا زیات شوی چې له امله یې نږدې 3 میلیونه نور خلک هم لومړنیو روغتیایي خدماتو ته له لاسرسي بې برخې شوي دي. راپور کې وړاندې راغلي چې د مرستو کمښت د دې لامل شوی چې سیف د چلډرن د افغانستان په شمال او ختیځ کې د 14 روغتیایي مرکزونو لپاره ملاتړ ودروي خو په ټکو یې دا اداره اوس مهال د دې مرکزونو د فعال ساتلو لپاره له بدیل لنډمهاله تمویل نه کار اخلي. وړاندې راغلي چې د دې 14 روغتیایي مرکزونو بندېدل به د دې لامل شي چې په میاشتني ډول نږدې 1000 ماشومان د شریدې خورځواکۍ لپاره له معاینې پاتې سي او شاوخوا 15,000 ماشومانو په ګډون به له 20,000 ډیر خلک په خپلو کلیو کې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ونه لري. سیف د چلډرن په خپل راپور کې ویلي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې له 15,000 زیاتو په خورځواکۍ اخته ماشومانو درملنه کړې ده. د دې سازمان په ټکو اټکل شوی و چې د 2014 کال د جون او 2015 کال د مې ترمنځ په افغانستان کې له 6 میاشتنیو نیولې تر 9-15 میاشتنیو پورې نږدې 3.5 میلیونه ماشومان له شدید خورځواکۍ سره مخ سي چې په ټکو یې له ډلې اتلکاو او یا سره ماشومان په شدید خورځواکۍ اخته و. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنی دوه وروسته د امریکا په ګډون د نړۍ اکثرو هیوادونو له دغه هیواد سره خپل مرستې بندي کړې دي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا هم په ځلونو ویلي چې د مهال افغانستان له سختې بېوزلۍ کړېږي او د هیواد سم نیمایي نفوس یعنی 22.9 میلیونه وګړي یې بشري مرستو ته اړمن دي. د ماشومانو د ساتنې سازمان له 1988 کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي. په 10 ولایتونو کې پروګرامونه پلي کوي او په 12 نورو ولایتونو کې له نورو سازمانونو سره همکاري کوي.
په انسټاګرام کې ازادي رادیو _PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان لپاره د پاکستان په خوانی ځانګړی استازي آصف درانی وایي چې د مهال د افغانستان او پاکستان د حاکمانو اړیکې په خکې دودي. له نوموړي سره په همدې او نورو اړوندو مسلو زموږ همکار مجید بابر مرکه کړې ده.
موجوده تازه خبره دا چې پاکستان او افغانستان دا وی چې موږ خپل سفارتي تعلقات د سفیر کچې ته لوړو، نو دا په ډیپلوماټیک حوالو سره او په ګراوند ریالیټي حوالې سره دا سمانه ده.
زما عضویت ګام اخیستل شوی دی او دې سره چې کومه موجوده اوسنۍ چې کومه ډیپلوماټیک سټیټس دی هغه سلور شوی دی، خو دې سره چې د زموږ سفیران دوی ته د یو په بل ملک کې یعنی اکسس پورې یعنی ملاقات او د خبرو اترو په لړ کې
دورانی صاحب یو خوا خو ګورو چې افغان طالبانو په اړه باندې په نړۍ کې د منلو په رسمي توګه په سفارتي حوالې سره د تعلقاتو په حوالې ټول چپ خلق ناشتي، نو بیا په داسې حوالې سره د پاکستان لخوا داسې ګام تاسو څه ګڼئ چې یاره داد به د نړۍ سره د پاکستان تعلقات خراب نه کی؟
نه، نړۍ ګوره، نړۍ خپل پرایورٹیز دی او د پاکستان یا په ګوان کې چې کوم ممالک دی دا هغوی خپل پرایورٹیز دی. افغانستان زموږ ګاونډي هیواد دی، ګاونډي ملک دی، هلته چې کومه ستونزې دي څنګه هلته څه پرابلم کېږي موږ د هغه سره مرسته کېږو. دا ګوان چې دی او دا نړۍ چې دی د هغه هېڅ دغه نه کوي، خو هېڅ نه خیال د ګوان چې کومه مملکت دی هغوی خپل پرایورټیز دي، نو هغه په نظر کې دا کومه ګام یې اخیستل شوی دی د ده چې نړۍ کوم وخت فیصله کوي هغه خو په کار دی چې وکړي، په دې چې څلور کال سوی دی دا نړۍ دا منی چې افغانستان کې ثبات راغلی دی، هلته امن راغلی دی، هلته کوکنار چې دی په هغه باندې کنټرول کړی دی، مګر نړۍ دا نه منی چې دا به نه کوو. هغه هم مسایل څه دي، هغه سره دغه نه کوم اختلاف هم نه کوم، مګر خبره ده چې ځینې شیان هم سوی دي، نو او اوس هم د هغوی سره اړیکې که دغه نه ساتي ډایرکټ نه ساتي انډایرکټ، خو دوی ساتلی دي.
دوراني صاحب چې کله مونږ ووایو چې یاره په رسمي توګه باندې یو ملک یو بل ملک نه دی منلی او هغوی سره دغسې سفارتي اړیکې برقراری ساتي، دا دواړو کې څه فرق دی؟
نو فرق دغه ده چې تعلقات څه دي، هغه خو خبره ده چې مطلب اوس یعنی دې ته دغه دوی دغه نه دی ورکړی، یو رنګ رسمیت نه دی ورکړی، نو مگر اړیکې څه دي؟ نو او دا دغه څه دي، مطلب خبرې اترې روان دي، تر اوسه واده یعنی نکاح نه دي تړلی.
د دې نه مخکې سر چې کله په شپږ نویم کې افغان طالبان په واک کې راغ پاکستاني هیوادو په ړومبي ورځو کې ومنلو، بیا سعودي عربستان او نور، دا اوس ولې پاکستان د دینا پشا دی؟
دا هم هغه موږ تجربه چې ولیدله په هغه کې سعودي او پاکستان او امارات و متحده امارات، خو دا درې مملکتونه چې په رسمیت یې پېژندلې وو د طالبان حکومت، نو هغه سره هېڅ فرق نه پرېوت. خو نو دغه وجه ده چې موږ هغه دپاره خو اوس هم منتظر یو، مګر دا چې کومه د سفارت سټیټس دی هغه هم اوچت کړی ده، نو دا یو مثبت ګام دی یعنی پاکستان او انسان په لړ کې دې زما مطلب دا دنیا څه نه دي او هغوی ته یو شاتنوم په دې چې هغوی یو ساورن ممالک دی دوی خپل ساورن فیصلې به کوي.
دورانی صاحب چې کله په دې نږدو کې تاسو د پاکستان لخوا استازی وي د افغانستان لپاره، نو هغه بدو کې دغه کړکیچ لږ زیات شوی او بریدونه، بیا د پاکستانی طالبانو په اړه باندې افغان طالبانو سره خبرې، او بیا دغه تجارتي لارې بندې، د بیا نور داسې مسائل، او ستاسو په دې کې تګ را تګم شوی، آیا دغه مسائل دغلته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ آیا صرف د خبرو دي که دې کې سبسټنس هم شته، لکه واقعي حقیقتونه دي په دې کې؟
پروسس روانو یعنی دواړو هیوادو منځ کې پروسس روانو، مهال هم دې کې شک نشته وو، او دا اوس دې شروع هغه شګېړې خواته روانه ده، نو دا ډېر ښه مثبت دغه د ډیولپمنټ کې بله.
ستاسو چې کله د پاکستان استازی وي په هغه مدو کې ستاسو ډېرې خبرې دوی سره شوې وي او هغه به میډیا ته نه راوتې، نو آیا تاسو گنی چیر ستاسو پا منس کی یو دیر انتنس خبر اتر روانی وی یو بیازک تاسو لاری چیر دا غزاینا او چاگ خبر نتیجی تا نرسیدی؟
نا مطبع دی خود دا آوه پروسس برخوام او پروسس و نو او پروسس قلپ زایو قلپ زای چلید او قلپ زای دا یو حد تا رسیدلو نو دا ڈپلومیسی کی پروسیسز بھی اگر ٹائم آخر زین ٹائم یو یعنی زغرد مسئلے حل ہوزی او زین ٹائم چیدی ٹائم آخر نو افغانستان او پاکستان میں انسکلوی سنز دا غو دا ٹی ٹی پی غو آگا مسائل دی وست او غیر روش دی لڑکی بم سر مزدد گاوانی باستل کیش
پاکستان وی مونگ دیر ستاسو پلاس ثبوتون افغانستان تا ورکڑی دی او آغا ثبوتون آغا دی چی افغانستان کی دا پاکستانی طالبانو موجودیت خی افغان طالبان لدین انکار کی دوار خواوی حقیقتون جدا دی تاسو ورطا پا کم نظر گوری
ایو سوز او اوست دی که دی نظم چی ثبوتون ورکل سوی دی دا ندی دا خالی ماز دا میڈیا دا پاره او خبر اتر یا گوسپ خبری کیجو خبر داو چی سنز اخبر پزای بانه
لکه دا خبره چی آیا ستاسو پلاس ثبوتونه ورکل شوی دی پاکستان خپل دریز پر روخانه توگ افغان طالبانو تکره ده نو تاسو گنین چی یه دا حقیقت نو دا سی دا میڈیا خبره وی
نه زر دا جزیات باندی نظم دا مطلب نیم خبر داری ما تا سورس راوش اشار دا وی
سورس داده چی کلت تاسو وی پا آغا دوران کی دا دوی چی منس کی یو بیک گراؤنڈ ڈپلومیسی دا سی ذرائع وی چی اگوی دا خبری کولی چی یو بیک ڈور ڈپلومیسی دا طالبانو دا سرندر پا حوالی سرا یا دا طالبانو سرا دا نور و حوالو سرا دا خبر آتورو کی گی آیا دی کسی سب سنسو سورسز بدا خبری کولی او آغا خلق دی چی آغا مونگا پیجنو او دا اگوی لاسرسیم شتا معلومه
مقصد داری چی دا پروسس خپل ځای اوس هم هغه پروسس روان دی او هیله لرو چې مثبت ګامونه پکیږي د دواړه هیوادو د شګړې دپاره د دوی پرمختګ دپاره نو دا هیله لرو خو زما زه اوس یعنی په موتات اندازه زه خوشبینه یم
دوراني صاحب دغه وطنونه دا دواړه وطنونه او خاص توګه د پښتنو دا ځمکه چې ستاسو هم ورسره تعلق دی زما هم ورسره تعلق دی په دې ټولو په 200 کلونو کې ډېره وځپل شوه د تجارت خبره کې دا بیا ستاسو وختونو کې دا لارې ډېرو وختونو پورې به د چمن لاره تر ډېرو وختونو بنده وه افغان طالبان یا پاکستاني حکومت دا تجارت د سیاست نه یا د دې نورو مسلو نه ولې نه جدا کوي
نه متاسفانه پروسه داسې روانو چې دې کې دا کړکیچ پیدا شو مګر اوس ډېر ښه سوي او هیله لرم چې دا به پرمخکې به نور هم ښه شي او تجارت لار نه صرف دغې هغه ته دوی هم ورکوي بلکې
دورانی صاحب چې کوم موجوده افغان طالبان دي تاسو غنئ چې د اغوی د پاکستان پاړه باندې دری ضرور سختیږي تاسو به چې کوم رابطه کې دي ځکه چې ډیر خلک دا وایي چې د افغان طالبانو کې دننه ډلې جوړې شوې د پاکستان سره تعلقاتو په حوالې سره او الته کې یو فکر نشته
ولا کرشتا د تو هم زه نه یم خبر دا خبرې زه اورم کوم اپارات وایم مگر داسې ما داسې نه دی او په کار هم دی چې دولت پاکستان چې دی هغه د دولت افغانستان خواته نظر وساتي د هغوی ډړې دي دغه دي سوچ لري هغوی د دوی کار دی دوی خپل سورن سیاست دی هغه کولی شي نو دې کې زه هغه پوزیشن کې نه یم چې خپل وینا وکړم خپل یو تبصره وکړم دا تاسو کولی شئ تاسو جرنالیست تاسو کولی
به حیثیت یو خپلواک انالیست او څېړنکار تاسو ګڼئ چې افغان طالبان موجوده چې کوم هیئت دی هغه بغیر د اختلاف دی او دا یو سنټرل کمانډ او د دوی خبره یو ده
ما تاسو اوس جواب ورکړه چې دوی هغوی هر دولت کې مختلف سوال جواب پیژن مختلف رای لري خلق دا غصه زما هیڅ تعلق نه دی او هغه چې دولت افغانستان څه وایي هغه مهمه ده او هغه چې دولت افغانستان وایي چې ما اورېدلی دي
نو هغه د پخوانی ډیر مثبت دی.
د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی ځانګړی استازی آصف درانی و چې له مشال رادیو سره خبرې کولې.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په ورستیو کې هم راځو دي ته چې نن د لوی اختر دویمه ورځ ده. د لوی اختر په مناسبت له افغانستانه بهر بیلابیل سندرغاړي هنري پروګرامونه لري. یو شمیر سندرغاړو بیا د اختر په مناسبت ځانګړي سندرې ثبت کړي او خپلو مینهوالو ته یې ډالۍ کړي دي. په افغانستان کې د ننه بیا پر موسیقۍ بندیز دی او اختر یې بېډنګ او ډوله کړی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
جرمنی او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو کې افغانان به دا اختر د سندرغاړي ښاپېرې نغمې دا او نورې سندرې له نږدې وګوري او واوري. نغمه چې د یو لړ اختریزو کنسرتونو لپاره دا مهال په جرمني کې د ازادي راډیو ته وویل،
په اختر کې کنسرتونه دي په هامبورګ کې، هالند کې، فرانکفورت کې، لندن کې. تقریبا 15-16 کنسرتونه مې دي د اختر په مناسبت اروپا ته راغلی یم. نو بس زه تاسو ته خپل مینهوالو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم او تاسو ته د لوی اختر مبارکي هم وایم.
خو نغمې ونه ویل چې په کومه نیټه چیرې کنسرت لري. بل افغان سندرغاړی فردین فریاد بیا په سویس کې اختریز کنسرت لري. نوموړي ازادي راډیو ته په رالیږلي اختریز پیغام کې خپلو مینهوالو نه غوښتي چې په دې کنسرت کې ګډون وکړي.
دوستان علاقمندان کشور سویس،
سویس هیواد کې درنو مینوالو سلام. ډیر ښه خبر درسره لرم. د جون په څلورم نیټه درته اختریز کنسرت لرم. پولتن ښار ته راشي هیله لرم چې ټول لنګتي وګورم.
د یادونه ده چې د اختریز هنري پروګرامونه داسې مهال دي چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته په موسیقي بندیز لګولی. موسیقي کول او اورېدل منع دي. له همدې امله هم ډېری افغان هنرمندان له هېواده وتلي دي. سندرغاړی بریالی ولی چې دا مهال په پاکستان کې اوسېږي وایي کوم اختریز پروګرام نه لري، خو خپلو مینهوالو ته اختر مبارکي وایي.
اختر ته زکه خوشحالی ویګم چپ کې کېږي د مینو دیدنو نا هو اختر د ټولو مبارک شي مبارکي و افغانانو تکو ما هو سلامونه سلامونه اونۍ کې هلي د آزاد ریډیو ټول محترم اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم. لوی اختر د ټولو ته مبارک شي. اوس په مسافرۍ کې ژوند کوو او مخکې بخنه د افغانستان د هر ټلویزیون نه به تاسو ته موږ اختر مبارکي ورکوله. خو نن د آزاد ریډیو د کور آباد وی چې موږ ته دا زمينه مساعده کړې چې تاسو کورونه ته بیا اختر مبارکي وایو.
سندرغاړی مهدی فاروق هم کوم اختریز کنسرت نه لري، خو اختریز پیغام او ډالې آزادي راډیو ته رالېږلې ده.
هموطنان عزیز سلام، عیده به تک تک شما نازنین
و ترنو هیوادوالو سلام. اختر تاسو ټولو نازولو ته د زړه کې مبارکي وایم او د خوشبختۍ، روغتیا او سرلوړۍ هیله درته لرم. ژوندۍ دې وي افغانستان، ژوندۍ دې وي د افغانستان ټول قومونه،
زنده باد تمام اقوام افغانستان.
او دا هم مینوالو ته د مهدی فاروق اختریزه ډالۍ چې د افغانستان نږدې ټول ولایتونه یې پکې یاد کړی دي.
هی وطنا ای زما وطنا
سخنه من آن در سخنه من آهنگ تا
نیمان